آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. زه نظرانه یوسف سعید ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده. د مهمو خبرونو سرټکی: اشرف غنی د افغان ځواکونو د برید د پلټنې امر کړی چې د جمعې په ورځ یې په وردګو کې 9 تنه وژل. باراک اوباما د کالیفورنیا د برید په اړه یو ځل بیا ویلي دي چې د امریکایانو حفاظت یې لومړۍ دنده ده. او عراق د ترکیې نه غوښتي دي چې دغه هیواد نه خپل عسکر بیرته وباسي. نن اوریدونکو، په رپورټونو کې به د ننګرهار په ولایت کې د مدني ټولنو لسکونو استازو د یو خبري کانفرنس لري په حکومت غږ کړی دی چې ځمکو د غاصبینو سره د خپل مبارزه چټکه کړي. دا رپورټ د نورو رپورټونو تر څنګ واوري. اوس خبرونه: ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د توغندیز برید د پلټنې امر کړی چې د جمعې په ورځ 9 ولسی افغانانو وژل. سیمه ایز چارواکي وایي چې دا پیښه د وردګو د ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې شوې ده. دغلته د افغان ځواکونو او طالب جګړه مارانو ترمنځ جنګ و چې د یوې ادعا له مخې د افغان ځواکونو یو توغندي د خلکو اوسېدو په سیمې لګېدلی. د افغانستان د جمهوري ریاست یو اعلامیه وایي چې د افغانستان د دفاع د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی ټاکل شوی دی چې د دغې پیښې پلټنه وکړي او بیا ولسمشر ته رپورټ ورکړي. ولسمشر غنی په برید کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې پلاوی به د سیمې ځای ته هم ورشي که نه. تېره ورځ د پیښې نه وروسته د سیمې خلکو د اعتراض په ډول مړي د وردګو د والي د دفتر مخې ته یوړل. په وژل شوو کسانو کې ماشومان او تنکي ځوانان هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2015 کال په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو لپاره تر ټولو خونړی کال دی چې زرګونه افغانان په جنگ جګړو کې وژل شوي او ژوبل شوي دي. د دغه ولسي تلفاتو او 50% مسؤلیت په طالبانو اچول کیږي. د زابل ولایت په شمالي برخو کې د وسلوالو طالبانو د خپل منځي شخړو په ترڅ کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل معلومات ورکول کیږي. عزیز الله پوپل تفصیل راکوي.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو طالبانو تیره میاشت د زابل په درو شمالي ولسوالیو ارغنداو د چوپان او خاکي افغان کې د خپل سیالي غاړي د پلویانو او دایش جنگیالیو پر ضد جګړه وکړه. ځایي اوسیدونکي وایي چې دا جګړه ډیره شدیده وه او د څلورو اونۍ په تیرېدو سره اوس هم د ملا اختر محمد منصور پلوي وسلوال طالبان د خپل سیالي غاړي د پلویانو پر ضد په بریدونو بوختي. په یادو ولسوالیو کې د ملکي تلفاتو په اړه بیلابیل معلومات ورکول کیږي، خو د سیمې د لریوالي او د ارتباطاتو د قطع کېدو له کبله په خپلواکه توګه د معلوماتو ترلاسه کول خبریالانو ته یوه ستونزمنه چاره ده.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د کالیفورنیا د ټولنیزو خدماتو په دفتر باندې د میړه ماینې د مرګاینې حملې په اړه نن د شنبې په ورځ ویلي دي چې زموږ زړونه د سان برنادینو د خلکو سره دي. د امریکا یو بله ټولنه په داسې تشدد کې چې تعبیر یې نشي کېدی ولړزېده. اوباما په خپله اوونیزه وینا کې وویل چې جمهور رئیس په توګه زما تر ټولو مهم او لومړی کار د امریکا د خلکو حفاظت او امنیت دی. دا کار موږ ټول امریکایان سره یو موټی کوي او موږ باید هر هغه څه چې په واک اختیار کې لرو ترسره کړو چې د خپل هیواد دفاع وکړو. هغه وویل چې موږ امریکایان یو، موږ باید خپل ارزښتونه وساتو چې دا د آزادې ټولنې ارزښتونه دي. موږ قوي او باید د چانه و نه یریږو. د اسلامي دولت ډلې په کالیفورنیا کې برید کوونکي د دغې ډلې ملګري بللې دي. د اسلامي دولت ډلې د دغه برید په هکله دا لومړی بیان دی، خو دوی دا نه دي ویلي دي چې په دغه برید کې دوی په مستقیمه توګه ککړه دي. جعفر هاند رپورټ راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي د هغو معلوماتو او حقایقو په بنسټ چې دوی ترلاسه کړي اوس دغه پیښه د ترهګرۍ له نظره څیړي. اف بی ای وایي چې دوی په دې خاطر دا پیښه د ترهګرۍ له نظره سیړي چې دوو امریکایي منابعو د جمعې په ورځ ویل د سان برنادینو د ډله ییزې وژنې ښځینه برید کوونکي ویشت کلنې تشفین ملک په ظاهره د اسلامي دولت د ډلې مشر ته بیعت کړی و. د اف بی ای د ادارې مشر جیمس کومي په دې اړه وویل
to make sure you understand that this is now a federal terrorism investigation.
اوس تحقیقات د فدرالي تحقیقاتو د ادارې په مشه کې ځکه چې په خځې کې د سختري زونه خې موندل شوی او خایي هاوی د برید د کومې بهرنۍ تروریستي ډلې په لمسون کړی وي. په لاس انجلس کې د اف بی ای د ادارې مرستيال ډیوډ بوډیج وایي چې د دې برید لپاره ښه پوخ تیاری نیول شوی او دا ثابتوي چې هغه یو تروریستي برید و. په همدې حال کې د فاروق کورنۍ مدافع وکیل محمد ابو رشید په یو شمیر مطبوعاتو انتقاد کړی چې د تحقیقات ورنه وړاندې ویلي چې دا یو تروریستي برید و.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا د نیویارک ټایمز مشهور ورځپاڼې په لومړۍ مخ کې یو مقاله خبره کړې ده چې د وسلو په کنټرول ټینګار کوي. دغه رپورت په حکومت غږ کوي چې په هیواد کې د وسلو د کنټرول په حق له سمدستي او سخت اقدامات وکړي. د وسلو د کنټرول په مسلې باندې په امریکا کې ډیر وخت راهیسې اندېښنې موجود دي. دا په 95 کلونو کې لومړی ځل دی چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لومړي مخ کې د وسلو د کنټرول په مسلې مقاله خپره کړې ده. رپورت د حکومت نه غواړي چې د وسلو د کنټرول په حق لري سخت اقدامات وکړي. جرمني سوریه ته د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د ائتلافي ځواکونو د مرستې لپاره عسکر استوي. تفصیل شافیا سرداروري. جرمنی دا پریکړه د اسلامي دولت د ډلې لخوا په پاریس کې د برید نه وروسته کړې ده. فرانسې د جرمنی نه د مرستې غوښتنه کړې وه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر سټاین میر ویل زه دا باور لرم چې موږ به د شخړې د سیاسي حل لارې په لټولو کې پرمختګ وکړو او که موږ رښتینی ګامونه پورته کړو نو پوځي شخړه به کنټرول کړی شو. د جرمنی پارلمان د جمعې په ورځ په قاطع اکثریت سوریې ته د جټ الوتکو او د 1200 عسکرو د لیږلو په اړه رائے ورکړه، خو د جرمنی پیلوټان به د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د امریکا، برتانیې، فرانسې او روسیې په هوایي بریدونو کې برخه نه اخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
عراق د ترکیې نه غوښتنه دی چې د موصل سره نږدې سیمو نه د خپل اسکر بیرته واسي. عراق ویلي دی چې د ترکیې دا کار د عراق د حاکمیت نه سرغړونه ده. د عراق د صدر اعظم دفتر یو اعلامیه خپره کړې ده چې وایي د بغداد د اجازې نه پرته د ترکیې ټانکونه د موصل سره نږدې یوې سیمې ته داخل شوي دي. له بلې خوا د ترکیې مطبوعاتو ویلي دي چې دا اقدام د عراق د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د عراق د حکومت سره د عسکرو د روزنې یو برخه ده. د ترکیه عسکر د موصل سره نږدې سیمې ته 1.5 کیلومتره دننه ننوتی. د یادونه ورده چې د موصل ایالت د اسلامي دولت ډلې نیولې دي. امریکا دغه رپورټونه تایید کړې دي. د ترکیه حکومت ویلي چې هغه د اسلامي دولت د ډلې په خلاف ائتلافي هوادونو ته چې پکې امریکا هم شامل ده په دې حق له مخې معلومات ورکړي. د امریکا د شیکاګو ښار پولیسو د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو 14 کلن تور پوستي هلک د وژنې په حق له د سلو پاڼو اوږدې رپورت خپور کړي. دغه هلک 14 ډزه وشتل شوی و. پنځو پولیسو د دغې وژنې په حق له تحقیقاتي ټیم ته ویلي و چې 14 کلن لګوان مکډونلډس کوشش کوو چې سپین پوستي پولیس په چاقوانو ووهي، خو د پولیسو په موټر کې ویډیو ښایي. کله چې پولیس په دغه هلک ډزې کولې هغه د پولیس نه په شا روان و. د پولیس افسر جیسن وین ډایک تیره میاشت د دندې نه لرې کړی شو. ډایک د قتل په قضیه کې په ضمانت آزاد شوی دی. د مکډونلډس وژنه د سپین پوستي پولیسو لخوا د تور پوستو د وژلو د لړۍ نه وروسته پیښه ده. د امریکا په بیلابیلو سیمو کې د دې مسلې له کبله د پولیسو په خلاف مظاهرې شوې دي. د جمهوری غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر جورج بوش کشر ورور جیب بوش د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزې د مشکل سره مخامخ ده. کاسه هم چې هغه د جمهوری غوښتونکي ګوند غوره کاندید ګڼل کېده او په لومړی نظر پښتنو کې داسې ښکارېده چې هغه زیات چانس لري، خو اوس هغه د دغه ګوند د نورو کاندیدانو نه شاته پاتې دی. د سی این این ټلویزیون د سروې له مخې چې تیرونه یې ترسره کړه ښایي چې جیب بوش د جمهوری غوښتونکو یوازې 3% ملاتړ ترلاسه کړی. کارپوهان وایي چې د دغې سروې پایلې حیرانوونکې نه دي. جیب بوش چې پلار او ورور دواړه د امریکا ولسمشران پاتې شوي دي، د خلکو امیدونه یې نه دي پوره کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو.